السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم تاسو ته د ازادي رادیو د لمړنۍ خامنه خبری مجلې ته خراغ لست وایم. په دغه خبری مجلې کې اوري چې ملګری ملتونه وایي د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به په کابل کې نړیوال کنفرانس جوړ کړی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ارتباط شاوخوا 2000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه لمړی خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به په پاریس کې د دې هېواد د انتخاباتي شکایتونو په اړه یو کنفرانس جوړ شي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه څه باندې 2000 شکایتونه ورسره ثبت شوي چې په هغو کې څه باندې 4500 یې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز لرلی شي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د جنرال دوستم پر رول اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان ته د راتګ ډېرې پوښتنې راپورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي دوستم بېرته ترکیې ته تللی دی. د پاکستان په سوات کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې شاوخوا 4 نوي استخدام شوي پولیس وژل شوي او د ایران پارلمان د محمود احمدی نژاد پر پیشنهادي کابینې بحث پیل کړ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو په اړه یو کنفرانس په فرانسه کې جوړ شي. ویل شوي چې په دې کنفرانس کې به تر ډېره د انتخاباتي درغلیو د څېړنې په اړه بحث وشي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیرین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوي چې نړیواله ټولنه باید درناوی وکړي.
تاکل شوې ده چې دغه جلسې یو مهمه او یو ټکی د افغانستان د انتخاباتو په کوي چې زموږ غوښتنه ده چې دغه ستاسو او په عموم توګه بینملي ټولنه د افغانستان د خلک اراده ته احترام وکړي.
ویل شوي چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسې خاص استازي برخه واخلي. دا کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلیو او سرغړونو ادعا زور اخیستی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه څه باندې 2000 شکایتونه ترلاسه کړي چې په هغو کې څه باندې 4500 جدي دي او د انتخاباتو پر نتایجو اغېز لرلی شي. د دې کمیسیون یوې ویاندې نیلیکا لیتل نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی څه باندې 2000 شکایتونه ترلاسه کړي چې د درغلیو او د انتخاباتو په مهال د ډار اچونې پاړه دي. هغه څرګنده کړې چې دغه شکایتونو له ډلې څخه 1518 داسې شکایتونه دي چې که رښتیا ثابت شي د انتخاباتو پر نتایجو به جدي اغېز وکړي. تر اوسه د رایو کابو 15% شمېرل شوي چې پکې جمهور رئیس حامد کرزي تر ډاکټر عبدالله مخکې دی، خو ښاغلي عبدالله او یو شمېر نور کاندیدان د انتخاباتو په مهال له درغلیو څخه شکایت کړی. د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې اعلان ته لا 2 اونۍ پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا په افغانستان کې د جنرال دوستم د رول په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا سفارت په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د متحده ایالاتو د سفارت چارواکو له جنرال دوستم سره نه دي لیدلي او نه هم له هغه سره د لیدلو کوم پلان لري. تر دې وړاندې هم د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې افغانستان ته د جنرال دوستم راتګ به ډېرې پوښتنې راپورته کړي. جنرال دوستم له انتخاباتو 2 ورځې مخکې له ترکیې څخه افغانستان ته راغلی و، خو اوس ویل کېږي چې نوموړی بېرته ترکیې ته تللی دی. د افغانستان دولت له مخکې نه څرګنده کړې چې د جنرال دوستم په راتګ کې هېڅ ډول قانوني انیات ان لیدل کیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې سرپل ولایت له ایران څخه د بیرته راستنه شو کډوالو لپاره د مرستو درسولو تیاری نیولی دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په تېره یوه میاشت کې کابو 130 کورنۍ له ایران څخه د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ ته راستنه شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو راستنه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د خوړو او روغتیا نړیوالو سازمانونو او نورو دولتي او غیر دولتي ادارو تیاری ښودلی دی. په خبر کې ویل شوي چې د عربي اماراتو لخوا مرسته شوی خوراکي مواد هم د اوس په دغه راستنه شوی کورونه ویشل کیږي. نن سهار د غزنی په ښار کې د ماین په 14 کې څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. غزنی د ملکی روغتون مسؤل ډاکټر اسماعیل ابراهیم زی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه ټپیان شوي پولیس یې نوموړي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي او یو پولیس چې روغتیایي حالت نازک و په غزنی کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم روغتون ته انتقال شوی دی. په دې پیښه کې د پولیسو یو رنجر موټر هم تخریب شوی دی. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. چارواکي وایي چې د پاکستان په شمال ختیځ سوات دره کې د یوې چاودنې په ترڅ کې چې ګمان کېږي ځان وژون کې حمله وشوخوا څوارلس نوي استخدام شوي پولیس وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو ځان وژون کې د سوات په مرکز منګوره کې د پولیسو د روزنې مرکز ته له ننوتو وروسته خپل ځان والوزو چې له امله څوارلس نوي استخدام شوي پولیس ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ ویلي چې په سوات کې د روان کال په پیل کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان یا وژلي او یا یې هم له سیمې تېښتې ته اړ کړي دي. نننۍ حمله یوازې څو ورځې وروسته له هغه ترسره کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د تورخم په پوله په یوې ځان وژونکې حمله کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 22 تنه غړي ووژل شول. د ایران پارلمان د محمود احمدینژاد لخوا په نوې پیشنهادي کابینې د بحث او رای ورکولو درې ورځنۍ غونډې پیل کړې. احمدینژاد د خپلې کابینې د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دې نوې کابینې تعهد کړی چې د عدالت او ملي ارزښتونو لپاره به کار کوي او حمد لویدیز فشارونو ته پرېکنده ځواب وایي.
ترویج یگانه پرستی و عدالت، حفظ کرامت انسانی و اخلاق و معنویت.
د دولت خارجی سیاست تګلاره پر یکتا پرستی او د عدالت پر تامین د انسانی کرامت پر ساتنې او معنویت او اخلاق ولاړه ده. د احمد نژاد وړاندې شوی کابینه یو شت غړي لري چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې درې ښځینه غړي هم پکې شامل دي. دا درې واړه به د پوهنې، روغتیا او ټولنیزو خدماتو وزارتونو چارې سنبالوي. په پارلمان کې په داسې حال کې پر نوې کابینې بحث کېږي چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د احمد نژاد د بریالیتوب پر سر سیاسي کړکېچ دوام لري. هغه تاوتریخوالی چې د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ له ادعاو وروسته رامنځته شوی، د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. پر پارلمان محافظه کار نفوذ لري، خو یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې دوی به یو شمېر وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه ورکړي ځکه دوی د کار تجربه نه لري. د یو بل خبر له مخې د ایران د قضایي قوې نوی مشر هغه تونلارې څارنوال خپلې دندې ګوښه کړی دی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون د فعالانو په محاکمه کولو کې لاس درلود. سعید مرتضوي چې د تهران څارنوالو د اصلاح غوښتونکو د ګڼو خپرونو د مصادره کولو تر شا د غلاسو او حملې لسو کالو راهیسې د ګڼ شمېر مخالفینو او ژورنالیستانو په محاکمه کولو کې لاس درلود. د ایران دولتي خبري اژانس د خبر له مخې د قضایي قوې مشر آیات الله صدیق لاریجاني دغه راز یوه درې کسیزه ډله ګمارلې چې له انتخاباتو وروسته له توقف شو مظاهره چانو سره د بد چلند د ادعاو په ګډون د تاوتریخوالي په اړه پر تحقیقاتو څارنه وکړي. خبر الان وایي چې داسې بریښي چې صدیق لاریجاني او د هغه ورور علي لاریجاني چې د پارلمان مشر دی، د ایتونلار جمهور رئیس محمود احمد نژاد او د ایران د محافظه کار واکمنۍ په وړاندې د رقابت میدان ته رادنګلي دي. په جاپان کې نن د عمومي انتخاباتو نتایج ښیي چې دیموکرات مخالف دیموکرات ګوند بریالی کېدو ته نږدې شوی دی. د دې ګوند بریالیتوب به د محافظه کار لیبرال ګوند څخه باندې 50 کلنۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېږدي. د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته د خبري رسنیو لخوا احصایې ښیي چې دیموکرات ګوند به د 480 کسیز پارلمان څخه باندې 300 څوکۍ خپلې کړي. په دې انتخاباتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جاپانیان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي وو. اکثره رایې ورکوونکو د صدر اعظم تارو آسو په مشرۍ د لیبرال دیموکرات ګوند په دې ملامت کړی چې جاپان د اقتصادي بحران پر لوري بېولی دی. جاپان چې د نړۍ دوهم اقتصادي قدرت دی، د دغه اقتصادي رکود له امله بېکاري پکې بېساري اندازې ته اوچته شوې ده. د جاپان دیموکرات ګوند ویلي چې د اداري فساد د ملاتړ پر ځای به حکومت له مصرف کوونکو او کارګرو سره په مرسته ډېر تمرکز وکړي. د روسي جمهور رئیس دیمیتری میدویدف وایي هر هغه څوک چې د دوهمې نړیوالې جګړې مسؤلیت پر پخواني شوروي اتحاد او د جرمني د نازي پر حکومت یو شان ویشي د بدبینۍ له مخې دروغ وایي. نوموړي دا څرګندونې د هغه پریکړه لیک په ارتباط وکړي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پارلماني اسامبلي د تېرې جولای په میاشت کې صادر کړی دی. په دغه پریکړه لیک کې نازیزم او ستالینزم دواړه غندل شوي. دیمیتری میدویدف دا څرګندونې له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپریږي کړي دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان په اړه اقتصادي او سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې په ارزانه بیه د اوبلن یا مایع ګازو د خرڅلو لړۍ پیل کړي تر څو په بازارونو کې د ګازو بیې راښکته شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان جواد عمر د پژواک خبري اژانس ته ویلي دي چې د کابل ښار په جواز لرونکو دوکانونو کې یو کیلو مایع ګاز په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل ښار کې د یو کیلو مایع ګازو بیه 370 افغانۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د نورم او استاندارد اداره وایي چې د هیواد د وارداتي موادو د معیاري کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل ایمال اعظم ازادي رادیو ته ویل چې ټولو واردونکو ته خبر ورکړی چې افغانستان ته خپل وارداتي مواد په استاندارد برابر کړي. د موبایل چې سوداګر 2 میاشتې نور وخت لري تر څو د لایحه مطابق عمل وکړي او افغانستان ته ښه کیفیت لرونکي مواد راوړي. او ده هم سپورتی خبرونه. یوه ډله افغان ورزشکاران چې په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللي وو، ډک لاس بیرته هیواد ته راستانه شول. د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې دغو ورزشکارانو په بیلابیلو ورزشي څانګو کې یو د سرو، دوه د سپینو او دوه د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې دا مسابقې د جنوبي کوریا په بلنه جوړې شوې وې او د بیلابیلو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د فوتسال مسابقې چې له څو ورځو راهیسې په هرات کې پیل شوي، اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د هرات ولایت ورزشي امریت ویل دي چې په دغو مسابقو کې د نوموړي ولایت له مرکز ولسوالیو څخه ټیمونو برخه اخیستې ده چې تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. ټاکل شوې ده د دې لوبو په پای کې د هرات ولایت د فوتسال منتخب ټیم هم معرفي شي.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د نوې حکومت تر جوړېدو وروسته په کابل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ارتباط شاوخوا 2000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د امریکا د ولسمشر د خاص استازي او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د لنجې په اړه اوري. نن په جلال آباد کې د افغان خبریال هاشم زاده د وژنې په اعتراض کې په جلال آباد کې خبریالانو مظاهره وکړه.
شهید جان الله هاشم زاده قاتلین غواړو.
بلخوا یو بل خبریال نن د خیبر په لاره ټپي شوی دی. د نورو راپورونو ترڅنګ مو په سوات کې له ځنګلونکو حمله خبرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ولسمشر وروستیو انتخاباتو پر سر لانجې روانې دي، ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې به د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی شي او په افغانستان کې به د موجوده ستونزو په اړه پکې خبري وشي. له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جوادی په اړه ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په کابل کې د دغه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس یو هدف دا دی چې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په دوام باندې یو ځل بیا ټینګار وشي. په کابل کې د یونما د دفتر یوې بیان دی ډاکټر انیلاب مبارز په دې اړه له ازادي راډیو سره د یکشنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ټولو موجوده ستونزو په اړه خبرې وشي. دې وړاندې وویل
البته دغه کانفرنس په دې شرط مدایره شي چې افغانستان او دولت هم اساسي ریفورمونه او ښه ریفورمونه وړاندې زموږ ټولنه غواړي چې یو ځل بیا خپل سیاسي اراده د نوي حکومت لپاره وړاندې.
نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت تر جوړېدو وروسته به دغه نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو په ابتکار جوړ کړی شي. په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د نوي حکومت د چارواکو سربیره د نړیوال ټولنې یو شمېر استازي هم ګډون وکړي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د نړیوالو لخوا مالي مرسته نه اعلانېږي. په عین حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا د دغه کانفرنس د پایلو په اړه زیات خوښ نه بریښي. په دې اړه یو تن افغان سیاسي کارپوه وحید مژده ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس چې په کابل کې جوړېږي مهم دی، خو د دې کانفرنس نه باید ډېر زیات موږ توقع ولرو، ځکه چې په دې کانفرنس کې کوم خاص اجنډا د افغانستان ماضي کومک لپاره نشته. خو په هر حال یو داسې کار دی چې د دې په اثر ملګري ملتونه غواړي چې افغان ولس ته وښيي چې ملګري ملتونه اوس هم په خپل وعدو ژمن دي او اوس هم د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دي او په ملتونه افغانستان سره مرسته دوام ورکوي که څه هم په افغانستان کې بل حکومت نشته. په دې کانفرنس کې باید د ښه حکومتداري په باره کې ډېر توجه وشي.
د افغانستان په اړه د دغه راتلونکي نړیوال کانفرنس څخه د مخه یو شمېر نور کانفرنسونه هم په لندن، ټوکیو، برلین او پاریس کې جوړ شوي وو چې په کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره خپلې مالي مرستې هم اعلان کړې وې. خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس په پلازمینه کابل کې جوړیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به یو نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شي. ټاکل شوی ده چې د روانې چهارشنبې په ورځ د فرانسې په پایتخت پاریس کې په یوې غونډه کې د افغانستان په انتخاباتو بحث وشي. د ورکړې شوو راپورونو له مخې په دې غونډه کې چې د فرانسې په غوښتنه جوړېږي د افغانستان او پاکستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دوی په استازیتوب په فرانسې کې د افغانستان سفیر برخه واخلي. د غونډې په اجنډا کې د افغانستان او پاکستان د روانې امنیتي وضعیت څېړل هم شامل دي. نن د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو شاوخوا 2000 شکایتونه ورته رسیدلی دي. د دوی په وینا په دې کې 1500 د درغلیو جدي ادعاوې دي چې د انتخاباتو پر نتیجې اغیز کولی شي. په دې اړه د جرمني د خبری آژانس غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شو شکایتونو شمیر وسته تیرې ونې په مقایسه درې چنده زیات شوی، ځکه د تیرې سې شنبې تر ورځې پورې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون چارواکو 290 شکایتونه ترلاسه کړي وو. خو د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون دویاند احمد مسلم خورم خبریالانو ته وویل دوی ته د رسېدلو شکایتونو شمیر 2026 ته رسېدلی، چې په دې کې 1500 مهم شکایتونه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز کولی شي او باید تر نورو مخکې وڅېړل شي. په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شوو شکایتونو د شمیر زیاتېدو د اندېښنې پیدا کړي چې آیا بایلونکي کاندیدان به د افغانستان په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د دویمو مستقیمو انتخاباتو نتیجې ومني او کنه، او آیا دا انتخابات به د عامو افغانانو لپاره د باور وړ وي. د ولسمشر کرزي انتخاباتي ټیم ویلي دوی فکر نه کوي چې دویم ځلي انتخاباتو ته باړتیا پېښ شي، ځکه دوی اټکل کوي چې ولسمشر کرزي به په سلو کې له 500 زیاتې رایې خپلې کړي. خو د کرزي مهم سیالان لکه عبدالله د کرزي انتخاباتي ډله په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي او خبرداری ورکړي، څو چې د دې درغلیو په اړه شفافې څېړنې نه وي شوې د انتخاباتو نتیجې به ونه مني. خو د ولسمشر حامد کرزي ټیم بیا پر عبدالله عبدالله او د هغه پر ملاتړو د درغلیو تور لګوي. دوی هم وایي چې په دې اړه خپل شکایتونه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته سپارلې دي. په داسې حال کې چې د رمضان بشر دوست او اشرف غني په شان نور مخکښ کاندیدان بیا کرزي او عبدالله دواړه په درغلیو تورنوي. د لومړنیو نتایجو داسې معلومیږي چې تر 5.5 میلیون زیاتو کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستي. څېړونکي وایي د شکایتونو زیاتېدل به نه یوازې دا چې د انتخاباتو اعتبار ته زیان ورسوي، بلکې د هغه حکومت مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راولي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې په راتلونکي کې جوړیږي.
اخوا په داسې حال کې چې یو شمیر کاندیدان او د ملي شورا غړي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو یا نتیجو اعلانول د انتخاباتو د کمیسیون له صلاحیتونو څخه نه ګڼي، د ولسی جرګې اداري پلاوی یا هیئت بیا وایي چې په کار د دغه کمیسیون خپل کار ته پرېښودل شي او د دوی په کارونو کې مداخله ونه شي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په اړه یو شمیر جنجالونه موجود دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کار کې باید مداخله ونه شي او دغه کمیسیون خپل کار ته پرېښودل شي. دا په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ لپاره یو شمیر کاندیدان او د ملي شورا یو شمیر غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کارونو ته د انتقاد ګوته نیسي، وایي چې باید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د شکایتونو تر څېړنو مخکې نه وي اعلان شوي. خو د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي وایي چې
د زما په اند د انتخاباتو د کمیسیون کار، چون د انتخابات کمیسیون مستقل کمیسیون دی، هغوی باید په خپل د کمیسیون کارونه د قانون او مقرراتو مطابق باید سرته ویسي، او د اشخاص و افرادو د نظریاتو نه چې د هغوی په کارونو کې تداخل راځي باید یعنی احترام ولري، اما په دې حد نه چې د هغوی کار مختل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې سې شنبې په ورځ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلانولو چارې پیل کړې، خو یو شمیر کاندیدان او د ملي شورا غړي په دې نظر دي چې له وخت مخکې د دغو پایلو اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو څخه نه و. د ولسی جرګې غړی سردار محمد اوغلی هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه کار ته د انتقاد ګوته نیسي.
یقینا قبل از اینکه تقلب و تخلف انتخاباتی،
یقینا د انتخاباتو په اړه د شکایتونو تر سیړلو د مخه د پایلو اعلانول د خلکو سترګو ته خاورېشین دل دي، او هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوي د قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان خلک بعد دغه خپل سره یو په وړاندې جدي خبرګون خي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د دغه کمیسیون له صلاحیتونو څخه ګڼل کیږي، او کوم رائے چې تر اوسه اعلان شوی په حق او اوسو پورې تړاو نه لري لکه چې د درغلیو راپورونه را رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلانولو په دوام د شنبې په ورځ وویل چې لا تر اوسه په 40 ولایتونو کې په سلو کې 15 شمیرل شوي چې له دغو څخه ډیری حامد کرزي او عبدالله عبدالله خپلې کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې د شکایتونو د څېړلو کار دوام لري، او تر اوسه پورې له 2000 څخه زیات شکایتونه دغه کمیسیون ته رسیدلي دي، چې ویل کیږي یو شمیر شکایتونه جدي سیاسی دی او د انتخاباتو په پایلو خپل اغیز درلودل شي.
تر اوسه مو په روانه خبری مجله کې په افغانستان کې د رایو د شمیرلو په اړه د لانجو او په انتخاباتو کې د درغلیو د شکایتونو په اړه واوریدل. راپورونه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د سیمې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د خاص استازي ریچارد هول بروک ترمنځ لانجې خبر ورکوي. بریتانوی ورځپاڼه سندی تایمز لیکي چې تر انتخاباتو یوه ورځ وروسته جمهور رئیس کرزی له ریچارد هول بروک سره د ماښام ډوډۍ یو ځای وخوړه او د دواړو ترمنځ بحث تر دې حده جدي شو چې جمهور رئیس کرزی خپل قرقلي خولۍ له سره ایسته کړه او پر میز یې وویشته. په دې اړه د سندی تایمز د مقالې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کابل شهر یو تاجر سندی تایمز ته ویلي د یو افغان لپاره لسره د خولې استکول داسې معنی لري لکه ځان چې مقابلې ته چمتو کوي. سنډي ټایمز لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی او ریچارد هول بروک ترمنځ دا ډول جدي بحث شوی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې د طالبانو تر سقوط راوروسته ډېر سړې شوي دي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس د حکومت په وخت جمهور رئیس حامد کرزی تل له جمهور رئیس بوش سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې تماس درلود او سپینې ماڼۍ ته ډېر نږدې وو. خو د باراک اوباما ادارې له ښاغلي کرزی څخه خپل ناراضیتوب په ډاګه کړی دی. د باراک اوباما اداره پر جمهور رئیس حامد کرزی د ده د ضعیف ادارې او د ده په حکومت کې د موجود اداري فساد په خاطر انتقاد کوي. د سنډي ټایمز په حواله کله چې د جمهور رئیس حامد کرزی او ریچارد هول بروک ترمنځ د شخړه وسوه د ښاغلي کرزی مطبوعاتي ټیم په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا وکړه. دا په داسې حال کې و چې د انتخاباتو رسمي نتیجې لا نه دي اعلان شوې. کله چې ریچارد هول بروک د انتخاباتو ته دوهم دور ته ترسره کېدو د امکان یادونه وکړه جمهور رئیس کرزی په قهر شو او هول بروک یې تورن کړ چې د افغانستان د ګټو پر ضد غواړي د انتخاباتو د دوهم دور ترسره کېدل تحمیل کړي. ښاغلی کرزی ته یو نږدې کس ویلي دوی پر مختلفو امکاناتو بحث کاوه چې یو امکان هم د انتخاباتو د دوهم دور ترسره کولو. په همدې وخت کې یو سوء تفاهم منځته راغی. دواړو خواوو جدي کلمات استعمال کړل. سنډي ټایمز لیکي امریکایي کارپوهانو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا دا ډول شدید عکس العمل جدي نه دی ګڼلی. یو شمیر امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د جمهور رئیس کرزی یو شمیر پلویانو د دې شخړې یو برخه معلومات په عمدي ډول د باندې ایستلې دي تر څو داسې ښکاره کړي چې ګواکې جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې چې انتخاباتې ګټلی وو د امریکایانو لخوا د دوهم دور د ترسره کېدو له غوښتنې سره مقاومت کوي. په انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلیو تورونو او ادعاګانو زیاتو افغانانو ته دا سوال پیدا کړی دی چې غرب په افغانستان کې کوم ډول دیموکراسي غواړي. په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ثابته سي دی به د انتخاباتو نتیجې ونه مني چې له دې سره د تشدد امکانات هم زیاتېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد هول بروک د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د جرمني، بریتانیې او فرانسې له استازو سره وګوري. د سنډي ټایمز په حواله ریچارد هول بروک غواړي په افغانستان کې د انتخاباتو دوهم دور ترسره شي څو جمهور رئیس حامد کرزی په دې پوه کړي چې قدرت یې محدود او د خلکو په حقیقي ملاتړ متکی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن سهار شاوخوا لس بجې په لسکونو خبریالان په جلال آباد کې راټول شوي وو. دوی مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د پژواک خبری آژانس او شمشاد تلویزیون خبریال جان الله هاشمزاده قاتلان د محاکمه کړي شي. دوی چې شعارونه یې ورکول د پاکستان قونسلۍ ته ورغلل او هلته یې پاکستاني چارواکو ته خبري غوښتنې وروولې. له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال د یاد شوي مظاهرې په اړه معلومات راکوي.
د ننګرهار ولایت لسګونو ژورنالیستانو د مظاهرې په کولو د ژورنالیست جان الله هاشمزاده وژنه وغندل او د افغانستان او پاکستان له دواړو حکومتونو نه د هغه د قاتلانو د نیونې او محاکمې غوښتنه وکړه.
موږ د شهید جان الله هاشمزاده قاتلین غواړو.
موږ د ژورنالیستانو قاتلین غواړو.
د پاکستان حکومت
په پښواک خبری آژانس خبریال عبدالمجید هاشمی وویل
ډیره د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. یو افغان بې کوره ژورنالیست، یو افغان چې په پیښور کې موسیقی، یو افغان چې د بیان د ازادۍ لپاره په ځان د هجرت ته او پردیسۍ شپې تېروي، د پاکستان حکومت د قوي استخباراتو، د قوي پوز، د قوي پولیسو او د قوي سرحدي ځواکونو په درلودلو سره بیا هم د افغان ژورنالیست ژوند نشي تضمینولی، ډېر د خواشینۍ ځای دی.
د پېښور د وحدت ورځپاڼې خبریال محمد آصف شینواري د خبریالانو د مظاهرې د پرېکړه لیک په یوه برخه کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له چارواکو نه غواړو چې د خپل ټولو سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو نه په ګټه اخیستنه پر ورور هیواد پاکستان زور راوړي ترڅو د جان الله هاشم زاده قاتلان عمومي او د قانون منګولو ته وسپاري.
مظاهره کوونکي د جلال آباد له پښتونستان واټ نه د پاکستان تر قونسلګری پورې نږدې یو کیلومتر پلی لاړل او هلته د پاکستان قونسل ته خپل پریکړلیک وسپاره. د پاکستان قونسل محمد توفیق غوري د خبرالانو د مظاهرې په ځواب کې وویل
تاسو په غم غوسه کې بالکل تاسو سره یو او ګڼو چې تاسو غم غوسه بالکل حق لري او موږ هم په دغه باندې غوسه یو موږ هم په دې باندې دغه یو تاسو په غم کې تاسو سره یو تاسو شریک وو.
د ننګرهار ولایت خبر اعلانو د پاکستان له قونسل نه وغوښتل چې د دوی حکومت دې په دې اړه عملي هڅې په کار واچوي او یوازې دې په خبرو ځان نه خلاصوي.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د خیبر په لویه لاره د وژل شوي افغان خبریال جان الله هاشم زاده قاتلین لا نه دي څرګند، یو بل خبریال فضل الله شینواری هم په دې لاره ټپي کړی شوی دی.
د خیبر قبایلی سیمې خبریالان د یک شنبې په ماسپخین د خیبر دروازې ته د احتجاج په توګه راټول شول او د حکومت نه د خبریالانو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه وکړه. خبریال فرهاد شینواری چې د مظاهرې برخوالو د ازادي راډیو ته داسې وویل
نن د خیبر جنسي خبریالانو په پاک افغان شهره او باب خیبر باندې یو احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره دوی بیګاش بي چې قبایلی صحافي فضل الله شینواری باندې خاصدار فورس کوم شدد کړو د هغه خلاف دا مظاهره وکړه. قبایلی صحافیانو پولیټیکل ایجنټ خیبر خلاف ناربازی وکړه او د بابی خیبر نه تر جمرود پریس کلب پورې واک وکړو او هغوی مطالبه وکړه چې کومو خاصدارو په پړنګسنګ شیک پوسټ باندې سینیئر صحافي قاضی فضل الله باندې تشدد کړی دی، هغوی خلاف دې فوري کاروایی وشي او هغوی دې خپل نوکرانو نه معطل کړی شي.
قاضی فضل الله شینواری په خیبر دره کې د جیو ټلویزیون خبریال دی. هغه د ازادي رادیو ته ویل د باندې حکومتي ملیشه ځواکونو تشدد کړی او هغه نږدې د مرګ حال ته رسولو. شینواری
د کوڅن نه په جنګو تر روانو په فلانکوش کې ان پلانسم چې پوز په دا کې د فلانکوش نش کوشن نږدې د شي پوز خاصدار راغله. یو په ساده جامو کې درې سلو په سرکاري وردی کې او بغیر د توجه زه وهلم او کوم باندې کلکشن کوونه حرکتونه وکړه. هغه کلکشن کوب د حرکت توجه نه دا یو قسم له اقدامي قتلو د قاتلانه حمله او کوم سوال لای په منځ کې وی کوم لارونی په منځ کې دغه په جواب نه بچم. هغه من سره غره نه بچ زه د مرګ نه بچم بیا خاصدار کوم باندې د ټوپک گزارونه وکړو بیا زه وګرځولم بیا په ما باندې ډیر زیات تشدد وکړو. زما کیمرې تقریبا ما ته د جیو ټلویزیون والا کوم کیمرې شو او هغه نه بعد به هوشي په حالت کې رخلم پلانکسم چې پوس کیمرې ته یو ګنټه په کیمرې کې ساتلم.
دلته په خبر کې د وژل شوی خبريال جان الله هاشم زاده د فاتحې په غونډه کې هم د یک شنبه په ورځ دغه د کورنۍ غړو او ملګرو خبريالانو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه دغه د قاتلانو د نیولو او د نورو خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه وکړه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نن په سوات کې لغرمې مخکي یو ځنبجون کې حمله وشو چې شاوخوا شل تنه په کې مړی ژوبل شول. د سرحد ایالت چارواکي وایي د ځنبجون کې اصلي هدف د پولیسو مرکز وو. لا په خبره د ازادي رادیو خبريال یو ځل بیا
د ځنبجنې د حمله د یک شنبه په سهار د سوات ولسوالۍ په مرکز منګور خار کې د پولیسو د روزنیز مرکز په ودانۍ کې د ننه هغه محل وشو چې د پولیسو نوې استخدام شوی ځوانان په تمرین بوختو. د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وایي ځانمرګ برید کوونکي په دیوال واوړید دو او د ودانۍ د ننه ځانوالو زولو. په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او د 12 نه زیات ژوبل شوي دي. می افتخار وایي د حمله پر مهال د پولیسو اویا ځوانان په تمرین بوختو او د روزنیز مرکز په دروازه کې کلک امنیت نیول شوی وو خو د دې پیښې مخنیوي به هم ونه شو. په سوات کې د سیدو شریف د روغتون مسؤلین وایي اکثره ټپیانو ژور ټپونه لیدلي او صحي وضعیې د اندېښنې وړ ده. له دې حملې وروسته په منګور ښار کې ګرزبندیز اعلان شوی او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي که د وسلوالو مخه ونه نیول شوه نو د ځانمرګو حملو لړۍ به هیڅکله ختمه نه شي. نوموړی وایي تر څو یو ترهګر هم موجود وي د پاکستان امنیتي ځواکونه به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. نوموړی وایي اوس په سیمه کې طالبان د سترې ماتې سره مخ دي او د ځانمرګو حملو په کولو خلکو ته احساس ورکول غواړي چې دوی لا ژوندي ګړندې دي. په تیرو دوو اونیو کې په سوات کې د ځان وژنې دا درېیمه پیښه ده او هغه هم په داسې حال کې چې د پاکستان فوج طالبانو ته د ماتې ورکولو او د سوات د تصفیه کولو پرله پسې دعوې هم کوي.
شپګنیمې بجې دی د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله هم دومره وزرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې ورستۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه فریده جانې. تاسو ستړي مشي او خرو جماعتي شنونده های ګرامي، به امید ای که روز خوش را گذشتانده باشین. ما تا پایان برنامه هم با شماستم. نخست توجه کنین بس خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیشتر از 550 شکایتی را دریافت کرده که میتواند اثرات جدی بالای نتایج آرای انتخابات به جا گذارد. نیروهای افغان و بین المللی گفتند مجتمع بزرگی را تخریب کردند که افراد وابسته به شبکه اقانی در شرق افغانستان از آن استفاده میکردند. و مقامات پاکستانی میگوید که حملات انتحاری در یک مرکز تعلیمی پلیس دره سواد باعث کشته شدن 14 پلیس گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیشتر از 550 شکایت را دریافت کرده است که میتواند اثرات جدی بالای نتایج آرای انتخابات به جا بگذارد. نیلی لیتل، سخنگوی کمیسیون انتخابات، به خبرگزاری های بین المللی گفته است که آنان در مجموع بیشتر از 2000 شکایت را دریافت کردند که وابسته به تقلب و هراس افغانی در جریان شمارش آرا در روز انتخابات است. به گفته وی، از میان این 2000 شکایت در 567 مورد آن مسائل جدی مطرح شدند که در صورت ثابت شدن میتواند بالای نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. تا کنون حدود 35% آرای انتخابات انتشار یافته است که رئیس جمهور کرزی را نسبت به رقیب اصلی وی دکتر عبدالله عبدالله پیش قدم نشان میدهد. اما دکتر عبدالله عبدالله و برخی دیگری از کاندیدان از موجودیت تقلب در انتخابات شکایت کردند. حکومت افغانستان میگوید به زودی کنفرانس بین المللی به هدف بررسی شکایات انتخاباتی در فرانسه راه اندازی می شود. گفته شده است که این کنفرانس بیشتر در مورد راه‌های بررسی تقلب های انتخاباتی بحث خواهند کرد. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، امروز گفت که نمایندگان کشورهای زیردخل در مسئله نیز در این کنفرانس که به روز چهارشنبه در پاریس برگزار خواهد شد اشتراک خواهند کرد. گزارش های زیاد منتشر شده که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان تقلب ها و تخطی ها صورت گرفته است که میتواند بر نتایج آرا تاثیر جدی بگذارد. نیروهای افغان و بین المللی گفتند مجتمع بزرگی را تخریب کردند که افراد وابسته به شبکه حقانی در شرق افغانستان از آن استفاده می‌کردند. در اعلامیه مشترک وزارت دفاع افغانستان و نیروهای تحت رهبری ناتو گفته شده است در این جریان شمار زیادی از ملیشه‌ها کشته شده و مقدار اسلحه نیز به دست آمده است. در اعلامیه گفته شده است که عملیات به تازگی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا راه اندازی شده است. جلال الدین اقانی یکی از قماندانان دوره جهادی به مقابل نیروهای متجاوز روسی بود، اما بعداً به طالبان پیوست. گزارش ها نیز وجود دارند که فرمانده نیروها را در حال حاضر سراج الدین حقانی، پسر وی، به هده گرفته است که با گروه در شمال شرق پاکستان مستقرند و با شبکه القاعده در ارتباط می باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان میگوید برنامه های را به هدف رساندن کمک به خانواده های روی دست گرفته است که از ایران به سر پل بازگشت کردند. در یک اعلامیه‌ای که از کمیشنری عالی سازمان ملل در این مورد به نشر رسیده آمده است که در جریان یک ماه گذشته 130 خانواده افغان که تعدادشان به 500 هزار میرسند در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل جابجا شدند. در اعلامیه گفته شده است که برای رسیدگی به مشکلات آنان ادارات مختلف از جمله برنامه غذایی جهان، سازمان صحی جهان، ادارات غیر دولتی و نیروهای آیسف ابراز همکاری کردند. گفته شده است که معموله های از مواد خوراکه و دیگر نیازمندی های آنها از امارات متحده عربی انتقال داده شده و توزیع می شود. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از وقفه کوتاهی تقدیمتان می گردد.
رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی میگویند عمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی پلیس دره سوات در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن 14 پلیس گردید. مقامات گفتند انتحار کننده داخل ساحه تعلیمی منطقه منگوره شده با انفجار خود 14 پلیس را کشته و تعداد را هم زخمی کرد. تا کنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. نیروهای نظامی پاکستان میگویند آنها در جریان حملات امسال در دره سوات شمار زیاد طالبان را از بین بردند. حمله امروز چند روز بعد از حمله انتحاری صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در نزدیکی تورخم در قسمت آخر دره خیبر رخ داد و در آن 22 عسکر سرحدی پاکستان کشته شدند. پارلمان ایران جر و بحث در مورد رای اعتماد به وزرای کابینه جدید پیشنهاد شده محمود احمدی نژاد را آغاز کرد و این جروبست تا 3 روز دیگر ادامه خواهد یافت. محمود احمدی نژاد در معرفی نامزدان کابینه‌اش گفت حکومت جدید برای خدمات بیشتر قضایی و اتحاد ملی در ایران تعهد می‌کند و به طور قاطعانه با هر فشار غرب مقابله خواهد کرد.
ترویج یگانه پرستی و عدالت، حفظ کرامت انسانی و اخلاق و معنویت خط مشی سیاست خارجی دولت است.
کابینه پیشنهاد شده ایران 21 عضو دارد که شامل 3 زن در مقام‌های معارف، صحت عامه و امور اجتماعی می باشد. گفتگو روی کابینه ایران زمانی صورت می گیرد که بحران سیاسی در این کشور روی انتخابات ریاست جمهوری امسال ادامه دارد که بعد از انقلاب 1979 در ایران بزرگترین نارامی‌ها به شمار می رود. رئیس جدید قوای قضاییه ایران یک سارنوال محافظه‌کار را که در محاکمه دست جمعی فعالان مخالفین انتخابات ریاست جمهوری بسنگیز ماه جون آن کشور دست داشت از کار برکنار کرد. سعید مرتضوی سارنوال تهران در 10 سال گذشته تعداد زیاد نشریه‌های اصلاح طلبان را منع قرار داد و در تعقیب و بازجویی شمار زیاد مخالفین دولت و جورنالیست ها دست داشته است. آژانس خبری ایرنای ایران می گوید آیت الله صادق لاریجانی رئیس نو قوای قضاییه یک هیئت 3 نفری را توظیف نموده است تا جریان تحقیقات در مورد نارامی های بعد از انتخابات در ایران را نظارت کند. در این جمله نظارت بر جریان تحقیقات در مورد بدرفتاری با اعتراض کننده ها بازداشت شده نیز شامل می باشد. خبرنگاران می گویند صادق لاریجانی و برادر او علی لاریجانی که رئیس شورای ملی ایران است هر دو در بین محافظه‌کاران به مثابه رقبای جدی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تبارز کردند. به نظر می رسد که مخالفین حکومت ژاپن در انتخابات عمومی آن کشور موفق می شوند. با پیروزی حزب مخالف حکومت ژاپن، حزب دموکرات به تسلط 50 ساله حزب لیبرال دموکرات در ژاپن پایان داده می شود. شمارش آرای کوتاه بعد از انتخابات امروز نشان می دهد که حزب دموکرات در راه به دست آوردن بیشتر از 300 کرسی از 480 کرسی پارلمان آن کشور می باشد. حزب لیبرال دموکرات که در حال حاضر از سوی تارا آسو صدر اعظم ژاپن رهبری می شود به صورت گسترده مورد انتقاد رای دهندگان قرار دارد. این انتقادها بنابر وضعیت خراب اقتصادی آن کشور به شمول افزایش میزان بیکاری در دومین بحران اقتصادی جهان وارد شده است. اگر حزب دموکرات ژاپن برنده این انتخابات شود، رهبر این حزب صدر اعظم ژاپن خواهد شد. و امروز در 3 ایالت آلمان انتخابات محلی 1 ماه پیش از انتخابات ملی آن کشور برگزار می‌گردد. در حال حاضر حزب دموکرات‌های عیسوی بر سر اقتدار 3 ایالتی را که انتخابات در آن صورت می‌گیرد اداره و رهبری می‌کند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب دموکرات‌های عیسوی احتمالاً در 2 ایالت سارالند و تورنیگن اکثریت را از دست داده است. گفته می‌شود عدم کارایی حزب دموکرات‌های عیسوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در رایگیری امروز امکان دارد زمینه را برای پیروزی حزب سوسیال دموکرات مساعد سازد. انتخابات ملی در سراسر آلمان بر روز 27 ماه سپتامبر برگزار می‌شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه خبرهای اقتصادی و ورزشی تقدیمتان می‌گردد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که روند فروش گاز مایع به قیمت ارزان را آغاز کرده تا تسهیلات تازه‌ای برای مردم فراهم شود. خبرگزاری پژواک به نقل از جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان خبر داده است که گاز مایی کیلوی 31 افغانی از طریق غرفه های فروش که مجوز رسمی را دارند در شهر کابل به فروش می رسد. این در حالی است که در این روزها قیمت یک کیلو گاز مایی در کابل به حدود 40 افغانی افزایش یافته است. اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان میگوید که به تلاش‌های خود برای معیاری ساختن امتعه وارداتی به کشور ادامه می‌دهد. ایمل آزم مسئول بخش مطبوعاتی این اداره به رادیو آزادی گفت که به همه تاجران وارد کننده مواد نفتی در قدم اول اطلاع داده شده است که باید وارداتشان را مطابق به نرم و استاندارد عیار سازند. با گفته وی تاجران کمتر از دو ماه دیگر وقت دارند تا از این پس مطابق به لایحه جدید داده شده عمل کنند و مواد با کیفیت را به داخل افغانستان وارد کنند. این هم اخبار ورزشی. یک گروه از ورزشکاران افغان که برای اشتراک در مسابقات بین المللی به کره جنوبی سفر کرده بودند با دست پر به کشور برگشتند. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این ورزشکاران در رشته های مختلف توانستند یک مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز را به دست آورند. گزارش شده است که این مسابقات به دعوت کره جنوبی و با اشتراک ورزشکارانی که از کشورهای مختلف دعوت شده بودند راه اندازی شده بود. رقابت های فوتسال که از چندین روز به این طرف در ولایت هرات راه اندازی گردیده است و مراحل حساس رسیده است. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که در این مسابقات تیم‌هایی از مرکز و ولسوالی‌ها اشتراک کردند که تاکنون 5 روند آن سپری گردیده است. قرار است در پایان این مسابقات تیم منتخب فوتسال هرات نیز معرفی شود.
ساعت 6:40 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. نمایندگان برخی از کشورهای غربی برای افغانستان در پاریس گرد هم آمده و در مورد مسائل مختلف من جمله انتخابات اخیر در افغانستان با هم بحث می کنند. معاون وزیر دفاع ایتالیا امروز وارد ولایت هرات شد. از روز ملی همبستگی پشتونها امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. حمله انتحاری امروز در درگه سوات بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. چنانچه در خبرها شنیدین، مقامات ملل متحد در کابل گفتند که قرار است پس از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یک کنفرانس بین المللی در مورد آینده کشور در کابل برگزار شود. این کنفرانس به ابتکار ملل متحد رو اندازی میشه و در اجلاس روی مشکلات موجود در کشور بحث صورت میگیره. از طرف دیگه مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند که به روز چهارشنبه نماینده های برخی از کشورهای غربی برای افغانستان و پاکستان در پاریس جلسه میکنند و یکی از آجنده های مهم این نشست بحث در مورد مسائل مربوط به انتخابات افغانستان است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تا حال در این مورد، البته در این مورد از این جلسه در پاریس کدام خبر به اونا نرسیده. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
مقامات وزارت خارجه افغانستان از همه نمایندگان کشورهای غربی که در این نشست گرد هم می آیند خواست تا اراده مردم افغانستان را در نظر بگیرند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که نمایندگان برخی کشورهای غربی بر روز چهارشنبه در پاریس گرد هم می آیند و یکی از آجندهای مورد بحث آنان انتخابات افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که سفیر این کشور در پاریس نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد.
قرار است یک نشست از فرستادهای ویژه کشورها برای افغانستان و پاکستان در پاریس تشکیل جلسه بکنند و احتمالا یکی از موضوعات آجندای مورد بحثشان موضوع انتخابات باشه. البته اینا حق مسلمشان است که نشست بکنند و ما از نماینده جامعه جهانی و به ویژه همی فرستاده هایی که برای افغانستان و پاکستان هستند و در پاریس جلسه میکنند تقاضا ما میست که اراده مردم افغانستان احترام شد.
برخی روزنامه های چاپ کابل نیز بر روز یکشنبه در مورد این نشست تبصره ای را به نشر رسانده و به نقل از یک مقام رسمی وزارت خارجه فرانسه نوشتند که قرار است به روز چهارشنبه فرستاده های کشورهای بریتانیا، جرمنی، فرانسه و آمریکا برای افغانستان و پاکستان در پاریس گرد هم آمده روی تقلب در انتخابات افغانستان بحث کنند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تاکنون آنان رسما اطلاعی در مورد برگزاری نشست دریافت نکردند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هرگاه رسما در این زمینه به آنان اطلاع داده شود، آنگاه کمیسیون انتخابات نظرش را در مورد ابراز خواهد کرد.
تا بالا به طور رسمی کدام اجنده به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نشده و ما دیر وقت خبر دقیق نداریم. از زمانی که به طور رسمی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شد، ما میتونیم که نظر خود از این رابطه باید کنیم.
قابل ذکر است که بعد از برگزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان گزارش‌های زیاد در مورد تقلب در انتخابات منتشر شد.
شنیدین که وزارت خارجه افغانستان گفته که در هفته نماینده های برخی از کشورهای غربی بر افغانستان در پاریس گرد هم آمده و در موارد مختلف من جمله تقلب در انتخابات افغانستان بحث می کنند. وزارت خارجه در حالی مسئله را اعلان کرده که دیروز دور سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری در کابل اعلان شد. بر اساس ارقامی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه شد، حامد کرزی با اخذ تقریبا 46% در مقام اول و دکتر عبدالله با اخذ 31% آرا در مقام دوم جدول نتایج قسمی انتخابات قرار دارند. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی مسئله را اعلان کرده که انتقادهای هم از نوبه کاری کمیسیون صورت گرفته. همزمان با انتقاد شمار از کاندیدای مقام ریاست جمهوری و وکلای شورای ملی افغانستان از نحوه کار برخی از فعالیت‌های این کمیسیون، البته کمیسیون مستقل انتخابات، هیئت اداری بولسی جرگی شورای ملی گفته که به جای مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات، به این کمیسیون اجازه داده شود تا آزادانه امورات مربوط به انتخابات پیش ببره. همکارم از کابل و شرح بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه شورای ملی افغانستان میگوید با آنکه مشکلات و جار و جنجال‌های در مورد انتخابات وجود دارد، در کار کمیسیون مستقل انتخابات نباید مداخله صورت گیرد بلکه گذاشته شود تا این کمیسیون به طور مستقل امور خود را به پیش ببرد. این در حالی است که برخی از نامزدان ریاست جمهوری و تعدادی از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان با انتقاد از نحوه فعالیت کمیسیون انتخابات میگویند نتایج قسمی نباید قبل از بررسی همه شکایات و اعتراض اعلام گردد. اما عبدالستار خواصی منشی اولی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
در ارتباط اعلان نتایج انتخابات، ما شما میفهمیم کمیسیون محترم انتخابات کمیسیون مستقل هست و به نظر ما باید هیچ ارگانی در کارها و مسئولیتها و صلاحیتهای کمیسیون محترم انتخابات که چون مستقل است باید تداخل صورت نگیرد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته شود که اونا به مو طرز عمل یا به مو نحوی که قانون مقررات دارن عمل میکنن بهتر خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه شنبه هفته گذشته سلسله اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را آغاز کرد، اما شمار از کاندیدان و اعضای شورای ملی به این باورند که اعلام نتایج قسمی انتخابات از وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نمی باشد. سردار محمد رحمان اوغلی، یکی از وکلای ولسی جرگه، هم از جمله افراد است که مخالف اعلام نتایج قسمی قبل از پایان پروسه رسیدگی به شکایات می باشد. وی به رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
یقینا قبل از اینکه تقلب و تخلف انتخاباتی مطالعه نشده باشه، اعلان نتایج به معنی خاک زدن به چشم مردم افغانستان به تصمیم گیری های مردم افغانستان است. بنابر آن چیزی که حالا کمیسیون مستقل انتخابات بدون مطالعه شکایات انتخاباتی به خورد مردم میته، این تخطی از قانون هست و مردم افغانستان در برابر این همه خودسری ها و خودکامگی های کمیسیون مستقل انتخابات عکس العمل جدی نشان خواهند داد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج قسمی یا ابتدایی از صلاحیت های کاری این کمیسیون می باشد و فیصدی آرای که تا حال شمارش و داخل سیستم شده شامل آرای حوزه ها و محلات نبوده که از موارد تقلب در آنجا خبر داده شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
خپل نظر میام خپل نظر وای منم وای
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
معاون وزیر دفاع ایتالیا برای دیدار نیروهای کشورش وارد ولایت هرات شده. مقامات ولایت هرات گفتند که معاون وزیر دفاع ایتالیا از پروژه‌هایی که توسط تیم بازسازی ولایتی ایتالیا به پیش می رهم دیدن می کنه. خبرنگار رادیو آزادی از هرات و شرح بیشتر.
جنرال کریستو معاون وزیر دفاع ایتالیا هدف سفرش را به ولایت هرات در غرب افغانستان بررسی کمک‌های این کشور برای پروژه‌های بازسازی به مردم هرات عنوان کرد. معاون وزیر دفاع ایتالیا در جریان دیدارش از نیروهای ایتالیایی مستقر در هرات به مقامات افغان وعده داد تا در قسمت راه اندازی پروژه‌های بازسازی به مردم هرات کمک‌های بیشتر صورت گیرد.
دلیل از اینکه من به افغانستان آمدم به خاطر دیدن اساکر ایتالیایی که در اینجا وظایف اجرا می‌کنند و ببینم هماهنگی با نیروهای افغان چه رقم است و کمک‌هایی را که ما می‌کنیم همه به مردم افغانستان می‌رسه نمی‌رسه و دید بازدید با مقامای دولت افغانستان. با وجود اضافه نمودن وظیفه نظامی ما میخواهیم در بخش بازسازی، در بخش ملکی، در بخش شفاخانه، در بخش مکتب، در این بخش ها زیادتر کار بکنیم.
آقای کریستو همچنان گفت در پهلوی پروژه‌های بازسازی یکی از اهداف کشور ایتالیا هماهنگی بیشتر نیروهای ایتالیایی با سربازان افغان در پیشبرد عملیات‌های نظامی و نیرومند ساختن نیروهای افغان در تامین امنیت کشورشان میباشد.
نهم سنبله مصادف است به روز همبستگی با مردمان پشتون و بلوچ که از این روز همساله در افغانستان تجلیل می شود. امروز در محفل خاص در وزارت اقوام و قبایل از این روز تجلیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
محمد یعقوب احمدزی معین وزارت امور اقوام قبایل و سرحدات که به روز یکشنبه در محفل تجلیل از روز همبستگی پشتونها و بلوچها در کابل صحبت میکرد با ابراز این مطلب گفت پشتونها به هیچ وجه تروریست نیستند بلکه آنها قربانی تروریسم شدند.
با تأسف در این عصر و زمان برادران پشتون و بلوچ در وضعیت نامناسبی نگه داشته شدند که در آنجا هیچ نوع سهولت برای زندگی نیست. رهبران پشتون و بلوچ دائما صدای حقوق خود را بالا کردند و آنها را تروریستان خطاب می کنند در حالی که آنها تروریستان نه بلکه در چنگال تروریستان باقی ماندند. جامعه جهانی، حقوق بشر و همچنان سازمان ملل در تعیین سرنوشت مردم این مناطق اقدام جدی نماید.
در محفل تجلیل از روز همبستگی با پشتونها و بلوچها شمار زیاد از پشتونها و بلوچهای دو طرف سرحد نیز شرکت داشتند. آنها طی سخنانشان گفتند تروریسم به صورت ناگهانی خلاف اراده پشتونها به میان نیامدند. آنها همچنان دشمنان مردمان بلوچ و پشتون نه بلکه خطر جدی برای تمام مردم منطقه محسوب میشوند. زرجان شنوار یک تن از مترفضین سرحد از تمام باشندگان سرحد خواست تا متحدانه در از بین بردن دشمن مشترک اقدام کنند.
با تمام جامعه جهانی معلوم است که تروریست ها از جانب کدام کشورها تمویل می شوند. من به نمایندگی از پشتون های مناطق مرکز می خواهم جامعه جهانی نیز باید بداند که در مناطق قبایلی عربان، چچنیان، کشمیریان، طالبان و سایرین با کمک دستگاه استخباراتی بعض از کشورها آمدند و با کمک آنها مناطق ما را اشغال نمودند. ما می خواهیم که جامعه جهانی مناطق و مردم ما را از چنگ القاعده و طالبان نجات دهند.
تجلیل از روز همبستگی با برادران پشتون و بلوچ از سال 1328 به این طرف در افغانستان صورت می گیرد.
جنرال دوستم، قماندان مقتدر در شمال افغانستان که چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به کشور برگشته بود، بار دیگر افغانستان ترک کرده. با برگشت دوستم به افغانستان، امریکا و ملل متحد شدیداً ابراز نگرانی کرده بودند. دلیل رفتن دوباره دوستم از افغانستان تا حال درست معلوم نیست، ولی سخنگوی دوستم گفته که یکی از اهداف اقامت دوستم در ترکیه ای است که در اونجا با مقامات آمریکایی تماس داشته باشه و در رابطه با اتهامات نقض حقوق بشری از خود دفاع کنه. قادر حبیب با شرح بیشتر.
این خبر را که جنرال دوستم یک بار دیگر افغانستان را ترگفت، سخنگوی او دیروز بر رسانه‌ها اعلام کرد. پس از برگشت دوستم به افغانستان، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هر دو ابراز نگرانی کردند. جنرال عبدالرشید دوستم، قمندان سابق ملیشه‌های کمونیست، به این متهم است که پس از پیروزی مجاهدین در جنگ‌های داخلی و همچنین در سقوط رژیم طالبان، در کشتار دسته‌جمعی صدها تن از طالبان دست داشته است. اما وی و افراد نزدیک به او همواره این اتهامات را رد کردند. دوستم در ترکیه مقیم است، اما حکومت افغانستان چند روز قبل از انتخابات و چند ساعت قبل از برگشت او اعلام داشت که دوستم میتواند به کشور برگردد. پیش از برگزاری انتخابات دوستم به افغانستان برگشت تا ازبک‌های افغانستان را تشویق کند که به نفع حامد کرزی رای دهند. پس از تکمیل شدن شمارش آرا و نتایج انتخابات روشن خواهد شد که عبدالرشید دوستم در ازبک‌های شمال افغانستان از چه نفوذی برخوردار است. آژانس خبری رویترز به نقل از نقیب الله فایق، سخنگوی دوستم، می نویسد که گفته است جنرال دوستم بنابر تقاضای حکومت افغانستان به کشور برگشته بود تا در انتخابات از رئیس جمهور حامد کرزی حمایت کند. وی گفته است که در موجودیت دوستم، رئیس جمهور کرزی حمایت گسترده ازبک ها را کسب کرد. فایق گفته است که دوستم روز چهارشنبه به ترکیه رفت، اما در نظر دارد که در پایان ماه مبارک رمضان دوباره به کشور برگردد. با برگشت دوستم، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به خاطر اتهامات نقض حقوق بشری بر دوستم، از برگشت او به افغانستان و از احتمال تقرر او در کدام پست در حکومت نگران است. سخنگوی دوستم گفته است یک هدف اقامت دوستم در ترکیه این است که وای در آنجا با مقامات آمریکا تماس داشته باشد و در رابطه با اتهامات نقض حقوق بشری از خود دفاع کند. این روشن نیست که آیا دوستم را حکومت افغانستان تبعید کرده و یا هم خودش زندگی بیرون از کشور را ترجیح می‌دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به گزارش های در مورد جار و جنجال های امنیتی پاکستان و هم داد و ستد های جدید امنیتی از او کشور با کشورهای دیگه. امروز در منطقه منگوره سوات یک حمله انتحاری صورت گرفت که بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. از طرف دیگه گفته شده که پاکستان تلاش داره توافقنامه دفاع مشترک نظامی را با عربستان سعودی امضا کنه. این موضوع سفیر پاکستان در مصر بیان داشته. جزئیات بیشتر بیانات سفیر پاکستان و هم شرح بیشتر در مورد همکاری های جدید پاکستان با عربستان سعودی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره مشنوین.
آقای عمر خان شیرازی، سفیر پاکستان در عربستان سعودی، در یک مصاحبه با روزنامه شرق اوسط عربی زبان گفته است که کشورش تلاش می کند با عربستان سعودی توافقنامه دفاع مشترک نظامی را به امضا برساند. این در حالی است که رحمان مالک، وزیر داخلی پاکستان، از عربستان سعودی دیدار می کند و با مقامات مسئول آن کشور از جمله ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ملاقات خواهد نمود. بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط عربی زبان، هدف از این دیدار تقویت همکاری های امنیتی میان دو کشور در راه مبارزه با پدیده تروریسم می باشد. دو کشور پاکستان و عربستان سعودی به اضافه افغانستان تنظیم القاعده را دشمن مشترک خود می دانند. سفیر پاکستان در این مصاحبه بر وجود داشتن 10,000 جنگجوی عرب در مناطق قبائلی همسرحد با افغانستان خبر داده است. در آستانه دیدار رحمان مالک از عربستان سعودی، دکتر ایمن الزواهری، مرد درجه دوم تنظیم القاعده، در یک کست ویدیویی از پاکستانیان دعوت نمود که بر ضد دولت پاکستان و اردوی آن کشور و ایالات متحده آمریکا به جهاد برخیزند. دعوت زواهری برای جهاد و کمک با کسانی که او مجاهدین نام گرفته است پس از کشته شدن بیت الله محسود می آید که در یک حمله موشکی توسط تیارات بی پیلوت امریکایی به هلاکت رسید. زواهری در این کست ویدیویی که به مدت 22 دقیقه ادامه یافته است گفته است جنگ در مناطق قبائلی و النشین آزاد جزئی از حمله صلیبی ها بر ضد مسلمان ها می باشد. مگر دکتر بکر زکی عوض رئیس فاکولته اصول دین پوهنتون ازهر در مورد دعوت ایمن الزواهری میگوید
اعلان الجهاد لا يكون الا بامر من ولی الامر.
اعلام جهاد تنها با فرمان ولی امر حاکم یا رئیس جمهور صادر می شود. اگر هر فرد که بخواهد به جهاد دعوت کند، امت اسلام را پارچه پارچه می سازد. رئیس فاکولته اصول دین پوانتون الازهر که خود استاد عقیده و فلسفه نیز می باشد، از دعوتهای تکفیرگراها برحذر ساخت که جامعه اسلامی را به ویرانی می کشانند. او می گوید یک گروه بر گروه دیگر خشمگین می شود و اعلام جهاد می کند و یا یک فرد بر ضد یک نظام یک کشور دعوت به جهاد می دهد. این چنین فتواها بی بندوباری است و اسلام به آن اجازه نمی دهد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از توافقنامه جدید دفاع مشترک نظامی بین پاکستان و عربستان شنیدیم. ساعت نزدیک 7 شام است. به پایان این مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.